په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اند د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري په دې نیم ساعته ماخمنۍ خبری مجله کې، البته مازیګرنۍ خبری مجله کې درته هرکلی وایم. د دې خبری مجلې په جریان کې به واوري چې اروپایي ټولنې له افغان حکومت نه غوښتي چې د مافیت کلتور باید ونه وسی، او د عبدالرشید دوستم او احمد شي قضیه باید په صادقانه او خطوګه وڅیړل شي. همدارنګه لدی مهم خبره و چې د افغانستان د دفاع وزارت وی سره لدی چې پوخایم پاکستان ته ځینی هدفونه د پاکستان په خاوره کې پکوته کړي. د دوی ځواکونه به نور لستونم پاکستانی چارواکو ته وسپاري. خو تر دې هر صفه مو کې خبرونه ته د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتي جلال زیورو.
اوریدونکو پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جرمني له جمهور رئیس والټر شتاین مایر سره کتلی دی. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي ناټو ترنو متحدانیت افغانستان له حکومت په ملاتړ کې ګډې ګټې لري. او د اوکراین په پلازمینه کیف کې نن د اوکراین او اروپایي اتحادیه سرمشري سره روانه ده. پوره خبر نو اوري. نن د جرمني جمهور رئیس فرانک والټر شتاین مایر او د هغه میرمن افغانستان ته راغلل. د هغوی دغه سفر مخکې ویلان سوی. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کابل کې کتلی دي. هغه له جمهور رئیس او د افغانستان د خلکو له میلمه پالنې مننه کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس ښاغلي فرانک والټر شتاین مایر ته ډاډ ورکړی چې حکومت یې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅو ته متحد دی. ویلي دي چې د حزب اسلامی سره د افغانستان د حکومت د سولې تړون څرګنده کړ چې د افغانانو ترمنځ مذاکره ګټلري او نتیجه ورکولای سي. دا خبرونه د افغانستان د جمهوریت ریاست د ارګ د خبر پانی په حواله راغلي دي. د دې خبرونو جزئیات په ورسته خبرونه کې درته وړاندې سي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي ناتو ترنه متحدانیت د افغانستان له حکومت په ملاتړ کې ګډې ګټې لري. ستولتنبرګ نن د ناتو او روسیې د شورا تر غونډې وروسته په بروکسل کې خبریالان ته وویل چې په دې غونډه کې د افغانستان پر حالاتو بحث شوی دی.
At today's meeting we also discussed the security situation in Afghanistan.
دا وایي موږ په نننۍ جلسه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت هم خبرې وسوي چې لا هم ستونزمن دی. افغانستان ثبات د سیمې امنیت ته مهم دی. د ملي وحدت حکومت په ملاتړ کې د ناتو او روسیې ګډې ګټې دي او د یو دیموکراتیک آزاد او آباد افغانستان لپاره ګډ کار کوي. ستولتنبرګ وویل چې نننۍ خبرې ګټورې او صادقانه وي. تاسې د ازادي رادیو څخه خبرناوري. اروپایي اتحادیه نن په کابل کې د خپلو غړو هیوادونو او ناروې پاستایستوب د افغانستان پر دولت ژغ وکړ چې ژر او په منصفانه محکمه کې د جمهور رئیس پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پر بشري حقونو د تیری د تور سپیناوی او څېړنه وکړي. د اتحادیه خبر پاڼه وایي په هیڅ ډول باید له قانون مسؤلیت نه وي. اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د اتحادیه د غړو هیوادونو په استازیتوب پر ټولو افغانانو ژغ کړی چې سیاسي قدرت او ټولنیز موقف ته له پاملرنې پرته باید د سولې ثبات او د ډیموکراسۍ د ودې لپاره پګړه کار وکړي. د جوزجان پخوانی والی د جمهور رئیس پر احمد ایشچی د جمهور رئیس پر لومړي مرستیال او د هغه پر ځینی ساتونکو تور پورې کړی چې جنسي تشدد یې ورسره کړی. خو د ښاغلي دوستم دفتر د خبرونو ردوي او تورونه سیاسي ګڼي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي مسله یې محکمې ته استولې ده. او په شمالي ولایتونو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د شذو پر ضد تشدد د زیاتیدو لامل اندیښنه څرګنده کړه. د دې ادارې سرپرستی مشري سعدیه اکرامی نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو درو میاشتو کې پر شذو د زور زیاتی د جنسي تیری د قتلونو او د شذو د وهلو او ټکولو یو سلو څلور سرویشت پیش ثبت کړی دي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. وسمڅو مهم بهرني خبرونه. د اوکراین په پلازمینه کیف کې نن د اوکراین او اروپایي اتحادیه سرمشري سره روانه ده. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو نن نه غونډه د اروپایي ټولنې او خپل هیواد ترمنځ پر همکاري پر ټینګار پیل کړه. د اوکراین ولسمشر پروشینکو وویل
право выбора будущего належит
دا حق چې خپل راتلونکي غوړه کړی یوازې د اوکراین د خلکو دی. د نړیبل هیڅ حق هیواد نشي کولای چې د دوی دغه لار له خطر سره مخامخ کړي. په همدې حال کې هیڅ بل هیواد له اروپایي اتحادیه سره د یو ځای کېدو دومره ستره بیانه ده پرې کړې لکه اوکراین. اوکراین تقریبا یو میاشت مخکې د اروپایي اتحادیه غړیتوب ترلاسه کړو. پروشینکو وویل چې د اروپایي اتحادیه د غړیتوب له ترلاسه کولو راهیسې لږ تر لږه یو لک اوکراینیان توانېدلی دي چې له خپلو اوکراینی پاسپورټونو سره اروپایي اتحادیه ته سفر وکړي. د پروشینکو په وینا دا هغه خلک دي چې د اروپایي اتحادیه له غړیتوبه یې ګټه اخیستې ده. په بروکسل کې نن د ناټو او روسي شورا غونډه وه. دا په سږ کال کې دوهمه غونډه وه چې ترسره سوه. په غونډه کې د هغو ستونزو او اندېښنو پر حل غور وسو چې په وروستیو کې پر بالتیک سمندرګي د جنګي الوتکو د مانورونو له امله رامنځته شوي دي. روسیه وایي الوتکې له نړیوالو قوانینو سره سم پر بالتیک سمندرګي الوزي، خو ناټو تېره میاشت وویل چې د دوو جټ الوتکو په ګډون درې روسي الوتکې پر بالتیک سمندرګي د پرواز په حال کې لیدلي چې د هوایي ترافیک د کنټرول ادارې ته یې ځواب نه ورکول او پیلوټانو یې د ځانونو له معرفي کولو هم ډډه کړې وه. او په کوټه کې نن وسلوالو کسانو څلور پولیس ووژل. د پولیسو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې یو پولیس زخمي شوی هم دی. په حمله کې د کوټې د پولیسو یو پیژندل سوی مامور مبارک شاه وژل سوی دی. د جماعت الاحرار په نوم وسلوال ډلې چې د پاکستاني طالبانو څخه بېله سوی ګڼل کېږي د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیلي په ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي د عبدالرشید دوستم او احمد ایشچی قضیه باید په خپلواکه توګه وڅېړل شي او په دې برخه کې باید د قانون په وړاندې معافیت ونه وسی. د دې ټولنې مطبوعاتي سلاحکار عبدالله یادګاري نن ازادي راډیو ته وویل
اروپایي ټولنه او په افغانستان کې د دغه ټولنې غړي هیوادونه او ناروې د بشري حقونو د جدي نقص او د ناوړه ګټه
پر همدې موضوع د حقوقي چارو له کارپوه اجمل هودمن سره غږېدلې یو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي غواړي پاکستاني لوري ته د ځینو اهدافو په اړه نور لیستونه هم وسپاري. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان حکومت څخه وغوښتي چې د طالبانو د هڅولو په خاطر دې سیاسي وړاندیزونه وکړي. دا موضوع هم څېړو که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو او له دې به مو هم خبر کړو چې د چین حکومت په دې هیواد کې د اوسیدونکو ایغور وګړو پر وړاندې محدودیتونه وضع کړي. دا د ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو له شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د محل تاسو زموږ مازیګرنی نیم ساته خبري مجله ته وګورئ. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي د عبدالرشید دوستم او احمد ایشی په قضیه کې باید د قانون په وړاندې معافیت ونه وسی. د دې ټولنې مطبوعاتي سلاحکار عبدالله یادګاري نن ازادي راډیو ته وویل په خپل وخت قضیه پر پلټنې او نتیجهګیرۍ باندې اروپایي ټولنه ټینګار کوي. پاره نو جزئیات له کابل در رحمت الله افغان پر رپورت کې ورو.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وای د جنرال عبدالرشید دوستم او احمد ایشچی قضیه دی د وی عادلانه محکمې لالارې چې ټول قانوني بهیر پکې په پام کې نیول سوی وي او پلټل سي. د دغه ټولنې مطبوعاتي سلاحکار عبدالله یادګاري د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په خپل وخت د قضیه پر پلټنې او نتیجې ګیری ټینګار وکړ.
اروپایي ټولنه او په افغانستان کې د دغه ټولنې غړي هیوادونه او ناروې د بشري حقونو د جدي نقص او د ناوړه ګټه اخیستنې چې د ولسمشر لومړی منستر جنرال عبدالرشید دوستم په کې تورندل شوی د یوې عادلانه محکمې له لارې چې ټول قانوني بهیر په پام کې نیول شوی وي په پر وخت پلټنې او نتیجې ګیری باندې ټینګار کوي او په دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید د قانون په وړاندې معافیت شتون ونه لري.
احمد ایشچی نږدې اته میاشتې مخکې ادعا وکړه چې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او ساتونکو یې د جوزجان په مرکز شبرغان کې د یو تختاو او جنسي ځورولې ده. د افغانستان جمهوریت ریاست د احمد ایشچی تر شکایت وروسته دغه موضوع د څېړنې لپاره لوی څرنوالي ته ولېږله. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر پر نوموړي یاد لګېدلی تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې د ښاغلي ایشچی ادعا د لومړي مرستیال پر یو شمېر ساتونکو و چې له دوی څخه څېړنې هم سوي دي. عبدالرشید دوستم د محل په ترکیه کې ده چې یاد هیواد ته د سفر هدف روغتیايي معاینات او درملنه خودل سوي ده. نوموړي په دې وروستیو کې په ترکیه کې د اجرایي رئیس له دوهم مرستیال او د وحدت اسلامي د ګوند له مشر حاجی محمد محقق او د بلخ د والی او د جمعیت اسلامي د ګوند د اجرایي رئیس عطا محمد نور سره د افغانستان د ژغورنې په نوم یو ائتلاف هم جوړ کړ. په ورته وخت کې د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال دوسیه نږدې و میاشت مخکې محکمې ته سپارل سوې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سترې محکمې نظر هم ولرو خو بریالي نسو. د ښاغلي دوستم دفتر وایي د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه خپلواک دي او دا ډول موضوعاتو ته رسیدنه په قانون کې صراحت لري. له دغه دفتر څخه تیر ورځ ناوخته په یو خبرسوي اعلامیه کې راغلی چې په دې اړه د بهرنیو ډیپلوماټانو غیر مسولانه څرګندونې د خلکو د تشویش او اندېښنې لامل ګرځي. خو احمد چې د اروپایي ټولنې له دغه درې څخه د هرکلی ترڅنګ د انصاف غوښتنه کوي.
ما استقبال میکنیم از
دای وای ز د اروپای ټولنې له اعلامیې څخه هرکلی کوم او هیله می داده چې په محکمه کې په شفاف او عادلانه ډول انصاف په پام کې ونیول سي او په مجرمینو باندې قانون پلی سي. څو افغانان ډاډمن سي چې په هیواد کې قانون موجود دی. دوره جمعخ کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شزافر هوګو لارنس هم وویل چې د امریکا حکومت د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د ده د همکارانو په اړه د لګیدلو تورونو په قضیه کې د جدي چلنې د دوام او د ممکنه قانوني اقداماتو ملاتړ کوي.
په دې اړه زموږ همکار اجمل تورمان د حقوقي چارو له کارپو اجمل هوډمن سره غږېدلی. ښاغلی هوډمن وایي د اروپایي ټولنې غړي او یو شمېر نور هیوادونه تر ډېره په افغانستان کې په عدلي او قضایي برخو کې له افغان حکومت سره مرسته کوي، نو دوی د دې کبله هم پر دې موضوع ټینګار کوي چې خپلو ولسونو ته په افغانستان کې د خپلو کړو مرستو او لګښتونو د موثریت او لاسته راوړنو په برخه کې ځواب وایي.
د دوی لخوا نه اوس تازه په تازه د عدلانه محاکمې د مسلې مطرح کېدل نه باید داسې تعبیر شي چې دا ګڼې د دوستم سره خواخوږي ده.
دوی دا هم ویلي چې معافیت دې پکې نه وي، یعنی د ملاتړ په ډول نه ده. دوی جدي پوښتنه کړې ولې اندېښنه لري؟ دوی
اندېښنه دا دی دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې داسې یو زورور سړي چې هېڅ کله هغه قانون ته ځان تابین نه بولي هغه دوسیه بالاخره تحقیقات وسول سلامالخانه دوسیه محکمې ته وېږېدله. نو موږ دغسې کومه سابقه نه لرو چې یو دغسې یو زورور یو زورګویه کس ته محکمه کړو. او بل دی اوس پورې عملاً د افغانستان د جمهوري رئیس مرستیال دی، نشي چې ځینې سیاسي معاملې او سیاسي نزاکتونه او سیاسي مسایل د دې سبب شي چې دې کس ته محکمې نه یا صرفه نظر وسي او یا دارس محکمه د افغانستان قضا د سیاسي مسایلو تر تاثیر لاندې راسي او خپل حکم کې عدالت
وډمن سیم کچیر مثلا د اندېښنو سره سره مثلا دغه سی یو څه وشي په هغه وخت کې به فکر کوي چې دغه هیوادونو یا د اروپایي ټولنې غبرګون په هغه وخت کې څه وي؟
دا کوم هیوادونه چې نمونه یې اخیستل کېږي دا هغه هیوادونه دي چې له افغانستان سره مرسته کوي او مخصوصا د عدلي قضایي سکتور په برخه کې دوی ډېرې مرسته کوي افغانستان سره. دوی په یو دلیل باندې خپلو ملتونو ته هم مسؤول دي چې مثلا ایا تاسو له داسې هیواد سره مرسته کوئ چې دغه هیواد د جمهور رئیس مرستیال په سپینګیری کس باندې د جنسي تیری تر حده پورې تجاوز کوي؟ یعنې هغوی هم غواړي چې خپل ولسونه په دې قانع کړي. یعنې موږ داسې یو دولت سره مرسته کوو چې هغوی لا اقل عدالت تامینوي.
اجمل هوډمن د حقوقي چارو افغان کارپوه چې تاسو ورسره د اروپایي ټولنې په هغه وروستیو څرګندونو مرکه اوریده چې د اروپایي ټولنې چارواکو په کابل کې ویلي، د خغلی عبدالرشید دوستم او احمد اشی په قضیه کې باید معافیت ونغوسی. دوستان تاسو موږ غږ لاسه دی رادیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي سره لدی چې په خیم پاکستان ته په هغه هیواد کې د فعالو ترهګرو ډلو لیستونه ورکړي، یو ځل بیا یې پریکړه کړې چې دغه هیواد ته یو شمېر نور لیستونه موسپاري. دا به واوري چې په کابل کې د عراق سفیر وایي دا شیان یوازې د عراقیانو نه بلکې د هر هیواد او انسانیت ګډ دښمنان دي. په کوټه کې د څلور تنو پولیسو د وژل کېدو په اړه رپورټ لرو، خو تر دې مخکې کونړ ته ځو. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې ده او په دې نښته کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله وخته ده. دغه پیښه نن سهار رامنځته شوه او هغه مهال پیښه شوچی وسلوالو طالبانو په سرکانو ولسوالۍ د افغان ځواکونو په امنیتي پوسټو برید وکړ. ورهولان وری په اړه تفصیل لري.
د سرکانو ولسوالۍ د گنجګل وسیدونکو وی چې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو په مرچو د هوانونو ډزې شوي چې دوی د هستوګنې په کورونو لګیدلې او پکې دوه تنه وژل شوي او اووه تنه ټپیان دي. خلکو وژل شوي او ټپیان اسدآباد ته را انتقال کړي وو. د ګلمرجان په کور هم د هوان یو ګولې لګیدلې او هغه د پیخي پاړه وایي
داس ماتره ایو مې وراره کې تاسو علامه نشولو ایو مې وراندار چې کومه دان هغه چې کومه د زخمی ده ایو مې بل وراره زخمی ده هسپتال کې پراتري ده حاضر مې نور کړی والدي هغه چې کوم دی هغه زخمی نه وو زخمی دی دوه چې کوم دی ملجو دره پلار دی ګاډي کې دره پروت تاسو مخامخ او نو یو چې کوم دی کال کې موږ د ماشوم دی دا پاکستانی یو کوټو کې تاسو حکومت دی تاسو پیژنې نه کنه تاسو مخامخ په غړځل کوي هغه پاکستانی خو ولې کنه هغه باروګالي ولې هغه ګنجګلای ولې هغه بلڅو کې ولې کنه هغه ډزې کې زما زناره ولې
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی ازادي رادیو ته دا ومنل چې په جګړه کې ولسی خلکو ته مرګ جوړ لا وختي خو تر اوسه دوی ته دانه د معلومه چې د هوان ګولې د طالبانو د افغان ځواکونو او که د پاکستانی قواو لخوا راتوغول شوی
ملي اردو په پوسټ باندې ډل شوی دی د ملي اردو د خپل دفاع په خاطر باندې ډل کړی وی کله کله په دغه ساحه کې په دغه سیمه کې د ډیورن د فرضي کرښې له اخوا هم لاندې مرمۍ راځي او زمونږ په بېګناه ولسمانۍ د هغوی په کورونو باندې او د هغوی په ځایونو باندې لګېږي او هلته ځاني او مالي تاوانونه رامنځته کېږي. ولې تر اوسه پورې جزئیات مونږ ته نه دي څرګند؟ مونږ به د دغه دفاره چې جزئیات مونږ ته څرګند شي او حقایق مونږ ته ښه معلوم شي مونږ پلاوی ټاکلی دی. انشاءالله مونږ به دقیق معلوماتونه راغونډو او معلوم به کړو چې ملامتیا په کوم ځای کې ده.
ګنجګل د ډیورن په کرخه هغه پرته سیمه ده چې ډیری وختونه یې پاکستاني ځواکونه په توپونو ولي او افغان حکومتي چارواکي همیشه دا وکوي چې د دولت وسلوال مخالفین د ګنجګل له ساحو د دوی په امنیتي پوستو بریدونه کوي. افغان سرتیری هم مجبوریږي چې د مخالفینو مورچې په نخه کړي. تر دې دمه وسلوالو مخالفینو په سرکانو کې د شوې جګړې په اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي سره له دې چې پخوا هم پاکستان ته په دې هیواد کې د فعالو ترهګرو ډلو لیستونه سپارلي او یو ځل بیا یې پریکړه کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په دې اړه نور لیستونه هم پاکستان ته وسپاري. خان محمد سین له کابله تفصیل لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي پریکړه شوې چې پاکستان ته په هغه هیواد کې د تروریستي ډلو د پیژندنې او فعالیتونو په تړاو د افغان لور لخوا نور لیستونه هم وسپارل شي. دفاع وزارت دا خبره په داسې حال کې کوي چې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکینا ورسره پلاوی کابل ته په خپل سفر کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره دې هوکړې ته رسیدلی چې دواړه هیوادونه به د ډیورن کرښې په اوږدو کې د ترهګرو پر وړاندې عملیات کوي او امریکا او چین به یې څاري. د دغه وزارت ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل پخوا هم پاکستان ته لیستونه ورکړل شوي او بیا به هم ورکړل شي.
منګه د شپږ اتیا هدفونو لیست پاکستان ته مخکې ورکړی و. ټولې دنیا ته معلومه ده چې مراکز په پاکستان کې دي. ترورستانو هغوی کولی شي چې دا مراکز له منځه وي. نو منګه دا اهداف د پاکستان سره شریک کړي دي او نور هم شریکوو د دې لپاره چې چین او امریکا تعهد کړی دی چې کوم اهداف چې موږ ورسره شریک وو هغوی باید دا اهداف له منځه یوسي. موږ په دوامداره توګه باندې څونه اهداف پاکستان ته ورکوو.
د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکینا او ملګری پلاوی کابل ته تر سفر مخکې پاکستان ته تللی او په خبرې چې د هغه هیواد له پوځي لوړپوړو چارواکو سره یې لیدلی او د افغانستان د امنیت په اړه یې ورسره خبرې کړي دي. جان مکین دا هم ویلي چې د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې افغانستان ته د وسلوالو د ورتګ مخه ونیسي. د افغان امنیتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې افغان او پاکستان د ډیورن کرښې په اوږدو کې د ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره په همغږو عملیاتو هوکړه کړې ده. د دفاع وزارت ویان ښاغلی وزیری دا هم وایي چې د پاکستان لخوا دوی ته هم په افغانستان کې د ځینو ترهګرو ډلو د مرکزونو د موجودیت لیستونه ورکړل شوي خو د ده په خبره له پلټنو سره سره په افغانستان کې شتون ثابت نه شو. د پوځي چارو پوهان وایي کچېره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن د کرښې په اوږدو کې د عملیات ترسره او پاکستان په یادو عملیاتو کې صداقت وښي او دغه شان د معتبرو هیوادونو لخوا په جدي توګه وڅارل شي نتیجه به یې مثبته وي. د دغو کارپوهانو له ډلې پخواني جنرال زلمی وردک ازادي راډیو ته وویل
تیره په حقیقي شکل باندې دوی اقدام وکړي او هغه کوم مرکزونه د افغانستان د خانه لست ورته ورکړ شي او د چین او د امریکا په دقیقه صورت باندې د نظارت په شتون ولري. بالکل دا په ګټه تمامېږي پرې په هغه باندې عمل وشي هم پاکستان ته په ګټه باندې دا هم افغانستان ته په ګټه باندې.
افغان امنیتي چارواکي وایي پاکستان پخوا تر دې هم ورته ژمنې کړي خو عمل یې پرې نه دی کړی. د دوی په خبره د پیښور او کویټې شورا د حقانی شبکه تحریک طالبان او داسې نورې له پخوا راهیسې په پا پاکستان کې دی او د هغه هیواد له خاورې د افغان حکومت پر ضد فعالیت کوي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د طالبانو د هڅولو په خاطر د سیاسي وړاندیزونه وکړي. د دې وزارت ویان نفیس کریا دا خبره نن په اسلام آباد کې د خبرو پر مهال وکړه. خو افغان حکومت په دې اړه څه وایي؟ د ملالۍ بشیر رپورټ اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت باید افغان طالبان په سیاسي توګه وهڅوي چې هغوی د سولې خبرو ته حاضر سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا دا خبرې پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وکړې. د زیاته کړه پاکستان په دې باور دی چې د افغانستان جګړه په هیڅ توګه جنگي حل نه لري. د حل لپاره باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر پر مخ لاړ سي. د ولسمشر لمرستیال ویاند نجیب آزاد څخه مو پوښتنه وکړه چې دې خبرې ته یې ځواب څه دی. د له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
افغانستان حکومت تر باندې ټول اخلاص دا نه په قوم نه په مذهب نه په یو پورې اړه لري. هر هغه څوک چې د قانون اساسي تر چتر لاندې وغواړي چې د افغانستان په حکومت کې کار وکړي، ملت ته کار وکړي، موږ یې ورته شراب لاس کوي. هغه طالب چې د افغانستان سره د افغانستان حکومت او خلکو ته جنګېږي، هغو ته موږ وار وار وړاندیز دغه دی ویلی چې د افغانستان حکومت سره یو ځای شي، د سولې د پروسې سره یو ځای شي.
طالبانو څو میاشتې مخکې د افغان حکومت پر ضد د منصوري په نوم عملیات پیل کړل. اوس هم له دې حکومت سره د سولې خبرو ته نه دي تیار سوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او ناټو متحدانو یې ویلي چې زرګونه تازه نفس سرتیري به افغانستان ته ولیږي څو له افغان ځواکونو سره زیاته همکاري وکړي. یو شمیر څېړونکي وایي یوازې د نورو سرتیرو په لیږلو ستونزه نه حل کیږي. د واشنگټن په ویلسن څېړنیز مرکز کې د سیمې کارپو مایکل کوګلمن له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې افغانستان ته نور ځواکونه لیږل به افغان ځواکونو ته روحیه ورکړي، خو یوازې دا جګړه پای ته نشي رسولی. اوس مهال په افغانستان کې تر 10,000 زیات نړیوال ځواکونه د ناټو تر غوث ملاتړ ماموریت لاندې په افغانستان کې فعالیت کوي چې ډیری یې امریکایي ځواکونه دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په کابل کې د عراق سرپرست سفیر وایي د عشیان یوازې د عراقیانو نه بلکې د هر هیواد او انسانیت ګډ دښمنان دي. فرزدق سهیر العلایی دغه څرګندونې نن په کابل کې د عراق په سفارت کې له داعش څخه د محصل د ازادېدو په مناسبه جوړ شوې غونډې ته وکړې. حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
په کابل کې د عراق سرپرست سفیر وایي داعش ډله که د نړۍ په هر ځای کې وي ګډ هدفونه لري او د بشریت ضد ډله ده. فرزدق زهیر العلایی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې له داعش څخه د موصل د ازادېدو په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د خبریالانو د هغو پوښتنو په ځواب کې چې ښایي داعشیان د عراق په موصل کې تر ځپلو وروسته افغانستان ته مخه کړي وویل دغه ډله سخت ځپل شوې ده.
لكن يظل هو العدد العدو هو واحد العدو نفسه يتشارك به الدول مهما كانت المسميات.
دا وی دایشان که په عراق، افغانستان او یا په هر ځای کې وي زموږ او ستاسې ګډ دښمنان دي. دایشان ښایي په بیلابیلو ځایونو کې مختلف نومونه ولري، خو دغه ډله د انسانیت او د هر مذهب پر ضد ده.
لا يستهدف مثلا، يستهدف البشريه جمعا.
خاخلی زهیر د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا د داعش د مشر ابو بکر البغدادي وژل شوی او کنه وویل چې په اړه دقیق معلومات نه لري. په کابل کې د عراق سرپرست سفیر په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې افغانستان تیر میلادي کال د داعش ضد ائتلاف سره یو ځای شو. د داعش ضد ائتلاف چې د امریکا متحده ایالاتو مشري کوي 16 غړي لري او د رامنځته کېدو هدف یې په نړۍ کې د داعش پر ضد اغیزمن او ګډه مبارزه ده. څه موده وړاندې د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست بیا ویلیو چې د افغانستان داعش د عراق او سوریه له داعشیانو سره اړیکې نه لري. په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول ننګرهار کې ډېر محسوسېږي. له دې ټولو سره سره د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې داعش د ټولو ګډ دښمن دی نو په کار ده چې په افغانستان کې هم پر وړاندې ګډه مبارزه وشي. د دغه وزارت وایي دولت وزیر وایي په دې برخه کې د پاکستان همکاري ځکه مهمه ده چې داعش او ترهګریزې ډلې په هغه هیواد کې مرکزونه لري.
مرسته ډیره اړینه ده چې هغوی د خپل هر هیواد څخه زیات کولی شي چې زموږ سره مرسته وکړي، ځکه چې داعش هم له پاکستانه راځي او نورې توریستي ډلې هم له پاکستان نه راځي. او مرکزونه هم په پاکستان کې دي.
سمود وړاندې د افغانستان د مدني او فرهنګي ځوانانو ټولنې د داعش پاړه د ترسره شوې چیړنې لمخې ویلی چې افغانستان د دغه ډل لپاره خورا مهم دی. یاد بنسټ همدارز ویلی چې داعش هڅه کوي چې د افغانستان سیاسي جغرافیه ته د ځان په ګټه تغییر ورکړي، خو دفاع وزارت وایي په تیرو دوو کلونو کې دا مسله باید واضح شوې وي چې دغه ډل به هیڅکله په افغانستان کې خپلو هدفونو ته ونه رسیږي.
په کوټه کې د یو پولیس افسر په شمول څلور پولیس سرتیری د وسلوالو په یو هدفي برید کې وشل شوې ده. په څو ورځو کې په دې حالت کې دویمه پیښه ده چې پولیس پکې پنه کوي. د دې برید مسولیت د داعش وسلوالې ډلې او د احرار په نوم د طالبانو یوې ډلې منلې. په اړه یې رپورټ له کوټې زموږ د خبریال بارکوال میاخیل څخه اورو.
د پنځشنبه په غرمه ناڅرګندو موټر سایکل سپرو وسلوالو د کوټه ښار په جنوبی برخه کې په دیبا کلی کې د پولیسو پر موټر ناببره پر لپسې ډزې وکړې او د پیښې له ځای وتښتېدل. د پولیسو یو مشر عبدالرزاق چې مرسنیو ته وویل د قائد آباد تھانی یو پولیس افسر مبارک شاه له خپلو درو ساتونکو سره په خپل موټر کې را روان وو چې په خوندي ځای کې ورته پټو موټر سایکل سپرو وسلوالو ناببره ډزې ورباندې وکړې. چې ما وایي د ډزو په نتیجه کې پولیس افسر او درې ساتونکي ځای پر ځای ووژل شول، خو موټر چلوونکی ټپي سوی دی. وژل سوی پولیس افسر مبارک شاه په خټه اڅکزی وو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی چې تر دې پیښې وروسته یې خبري غونډې ته وینا کوله د دې پیښې په اړه وویل:
مزمت کرتے کرتے تو ہم سب تک گئے مچھی کے الفاظ یہی استعمال
په غندنو غندنو ستړي سو. بس سم ده همدغه تور کارول کیږي چې غندنه یې کوو، خو غندنه کفایت نه کوي. زموږ د ملک بدمرغه ده چې د ترهګرۍ ناروغي ورپورې سوی ده. دغه پولیس افسر چې شهید سوی دی زموږ د ګلستان کاریز اوسېدونکی وو، غبیزای اڅکزی وو. په پیښه کې یې او ملګری هم شهیدان شوی دی. موږ دا پیښه په کلکه غندو. د دې برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. د اماق په نامه خبري اژانس په عربي ژبه خبر خپور کړی چې د پنج شنبې په ورځ پر پولیسو وسلوال برید د داعش ډلې وسلوالو کړی دی، خو تر دې پیښې سمدستي وروسته له پاکستاني طالبانو جلا شوې ډلې جماعت الاحرار هم د دې برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. دا په درو ورځو کې دویمه پیښه ده چې د پولیسو لوړ پوړي افسران پکې وژل کیږي. د دوشنبې په ورځ په چمن ښار کې هم د سو پر یو موټر ځان وژونکی برید سوی وو چې یو پولیس افسر ساجد خان مومند له دوو نورو کسانو سره پکې وژل سوی او شاوخوا 15 تنه پکې ټپیان سوی وو. د یادونې وړ ده چې سږ کال د بلوچستان په مرکز کوټه او ځینو نورو سیمو کې پر پولیسو وسلوال بریدونه تر تیرو کلونو زیات سوي دي. یوازې په تیرو 15 میاشتو کې پر پولیسو 8 وسلوال بریدونه سوي چې په نتیجه کې د پولیسو افسرانو په شمول په لسګونو پولیس اسکر وژل سوي دي. په وروستیو بریدونو کې وژل سوي اکثر پولیس افسران پښتانه دي. پر ټولنیزو رسنیو فعال ځوانانو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دا د پښتنو افسرانو د وژنې یوه نوې دسیسه ده چې په هدفي توګه وژل کیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس هم د هرات د رپورټ جوړونکو نجونو کیسه. د هرات ولایت شپږ زده کوونکي د امریکا د ولسمشر تر مداخلې وروسته وتوانېدي چې د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړ شي. دغه نجونې په امریکا کې د روبوټ په نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي. تر دې وړاندې امریکا ته د دې نجونو د ورتلو لپاره ویزې رد شوې وي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې راتلونکي اونۍ به په واشنگټن کې د افغانستان د نجونو د هغې ډلې سترګې په لار وي چې د روبوټ په نړیواله سیالۍ کې د ګډون لپاره یې د امریکا ویزې رد شوې وې. ډاکټر صاحب وویل د هرات ولایت څخه شپږ نجونې په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره امریکا ته ولاړې سي، خو د سفر ویزې یې رد شوې وې. د اسوشیتد پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د نجونو ډلې د ویزو د رد د دلیل په اړه لڅه ویلو ډاټه کړی ده، خو اوس چې د راپورونو له مخې په دې مسله کې په خپله د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ مداخله وکړه، نو دغو نجونو ته اجازه ورکړل شوه چې امریکا ته سفر وکړي. په هرات کې فاطمه قادریان یو له هغو شپږو نجونو ده چې د دغه سفر لپاره چمتووالی نیسي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل: موږ ټول خوشحاله یو چې کولی سو امریکا ته ولاړې سو او په سیالیو کې ګډون وکړو. زموږ ټوله ډله خوشحاله ده او اوس د سفر لپاره آمادګي نیسو. ټاکل شوی په لومړنیو سیالیو کې چې د جولای له شپاړسمې تر اتلسمې نیټې په واشنګټن کې ترسره کیږي د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څخه شاوخوا 160 ډلې ګډون وکړي. په دې سیالیو کې د افغان نجونو کورنۍ خوشې دي چې افغان زده کوونکي وکولی سي نړیوالو ته خپلې وړتیاوې وښيي. د روبوټ جوړولو روزنه په دې وروستیو کلونو کې د هرات په ښوونځیو کې دود سوه. د لوړ فکر په نوم د یوې مؤسسې چارواکي وایي چې اوسمهال د هرات څخه باندې 150 نجونې د روبوټ جوړولو روزنه ویني. فرانس پرس خبری آژانس راپور ورکړی چې د فرست ګلوبل سازمان مشر جو سیستاک د امریکا د حکومت او د بهرنیو چارو وزارت له دې کبله ستاینه کړې چې د سږ کال په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان او ګامبیا د ګډون زمینه برابره کړې ده. فرست ګلوبل یو غیر انتفاعي خیریه سازمان دی چې هر کال د روباتونو د سیالیو په ترسره کولو سره هڅه کوي د نړۍ په سطحه د ساینس او ټکنالوژۍ برخې ته د ښوونځیو د زده کوونکو پام واړوي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعته خبري مجله پای ته رسو. په دې خبري مجله کې د خبرو شو مطالبه تفصیل ازادي راډیو .com کې کتلی شي. د نن ورځې لپاره بل نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې